شد
والله
محترمه
دخل، ايه رايك في
فوزیه
الحل؟
کوفی عضو ولسی جگه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای صدیق پتمن، شما در قسمت دوم نق جوابتان استفاده میکنید. حالا وقت خبر است، خبر را از آقای صفی الله استانکزی میشنویم.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، افغان حکومت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپلې قمانډې لاندې وکاروي. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یې وړینه پدیده بولي او وایي چې حکومت باید د سولې د راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال تر خپلې قمانډې لاندې وکاروي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل حکومت په قانوني ډول د پاتون کوونکو ملاتړ کوي، خو داسې کوم پلان نه ورته لري چې له دولتي چوکاټه بهر د فعالیت اجازه ورکړي.
موږ د یو منظمې اطارې او برنامې له مخې دا کار نه کوو، ولې هغه څوک چې راپورته کیږي د هغو استقبال کوو، ملاتړ یې کوو، مرستې ته ځان رسوو، او هغه څه چې امکانات چې د دوی لپاره مهم دي هغه ورته مهیا کوو.
ښاغلی مینپال دا هم وویل ټولو پاتون کوونکو ته د دولت په چوکاټ کې په امنیتي ځواکونو کې ځای ورکول کیږي څو د هیواد ساتنه وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملکي خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رابرسېره کړه. د افغانستان د خلکو د نجات شورا سوله یو اړینه پدیده بولي او وایي چې باید راتلو لپاره افغان حکومت له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا رئیس محمد الله ناقد نن د یاد شورا د موجودیت اعلان پر مهال ویل افغان حکومت باید د سولې راتلو لپاره کورنۍ او بهرنۍ اړخونه په پام کې ونیسي او له دواړو نه د سولې راتلو لپاره کار واخلي. دا شورا په داسې حال کې د سولې راتلو لپاره له پاکستان سره خبرې اړینې بولي چې له وسلوالو طالبانو سره په پاکستان کې د افغان حکومت مخامخ کېدونکي خبرې له ډېره وخت راهیسې ځنډیدلې او د پایل په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتې پسیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د دې خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د کندوز امنی قماندان همداراز وویل د وسلوال طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي، د انتحاري واسکټ په چاودلو سره خپل 8 نور ملګري هم وژل او دوه یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروسته خبر ده چې په بلخ ولایت کې د یوې کورنۍ شپه غړي د چړو په گزارونو وژل شوې دي. د بلخ حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض ازادي راډیو ته ویل چې د یوې کورنۍ د شپه غړیو جسدونه چې په کې درې ښځې او دوه ماشومان شامل دي د روغتون ته انتقال شوې دي. د ښاغلي فیض په خبره د عدلي طب څېړنو وښود چې دا کسان ښایي تېره ورځ ماسپښین مهال وژل شوي وي. بل لور ته د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ناموسي عواملو له امله د دهدادي ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د چړو په واسطه وجل شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وای.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړ چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره چکماټو میټړون تیر کال وشو او فرصتونه یې رامنځته کړل. دا فرصتونه به تر ابد پوري دوام ونه کړي. روحانی نن په تهران کې د ملیټیک اټومي ټکنالوژي تر مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې وویل دا فرصتونه چې اټومي تړون موږ ته پیدا کړي دي دایمي نه دي خو مهم دي.
برجام امروز فرصت بزرگ برای ملت ما در زمینه
برجام یا پراخ ګډ اقدام زموږ د ملت لپاره ستر فرصت د ټکنالوژي د جذب په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، لنړی سره د راشه درشه په برخه کې او د پانګونې د جذب په برخه کې د هیواد دننه رامنځته کړي دي. د روحانی دا خبرې د ایران سخت دریځو ته یو جواب دی چې وایي د اټومي تړون اقتصادي ګټې محسوسې نه دي. د ایران اټومي تړون د جنوري په میاشت کې پلی شو. د دې تړون له مخې ایران منلې ده چې اټومي فعالیتونه به راکم کړي او په بدل کې به یې نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه لرې کړي. آذربایجان په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې هغه بیلتون غشتون کې چارمنستان ملاتړ کوي ملامت کړی دي چې له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې بیلتون غشتون کو په تیرو څلور ساعتونو کې 119 ځله اوربند مات کړی دی. بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ارمنی ځواکونو د آذربایجان د نخجوان پر څو سیمو ډزې کړې دي. نخجوان د ارمنستان، ایران او ترکیې ترمنځ پرته سیمه ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اپریل په 15مه وروسته تر هغه اوربند وشو چې د اپریل په 2مه جګړې پیل شوې. دا جګړې په څو لسیزو کې تر بل هر وخت په سیمه کې خونړې وې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وای د دوی ماين پاکانو د سوریه له پالميرا شهر څخه یو نیم زر کرل شوی ماينونه ایستلري. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې ماریا زاخارووا پرون په دې اړه یو خبري غونډه ته په ماسکو کې وویل.
В развитии очевидного успеха, связанного с освобождением 20
по Пальмираке до марш по Вишнама до Царган Бариалиту по имтидад Русия Варламаха до Майнуну до Истолухаси Пайл Криди. Чупаде Трески Тарьявним Зардер Майнуна Хунца Шевиди.
Взрывоопасных предметов.
د روسي دفاع وزارت په روسيو کې ویلي دي چې د دوی ماين پاکونکو په سوریه کې تر یو سلواتیا جری بډې رمزکل ماينونو پاکه کړې ده. پاپ فرانسیس په د یونان لسبوس ټاپو ته د اپریل په 14 ورشي د دې سفر اعلان نن واتیکان وکړ. د دې ورځني سفر په ترڅ کې به پاپ له کډوالو خپل ملاتړ څرګند کړي او د اروپای کډوالو په لومړی کرښه کې به د پناه غوښتونکو کړکې چې د خلکو پام واړوي. له تیر کال راهیسې د افغانستان، سوریه او عراق په لکونو پناه غوښتونکو د یونان په اژه ټاپو کې اړولې دي، خو د اروپایي ټولنې او ترکیې د نوي تړون له مخې یونان بیرته ترکیې ته د دغو کډوالو استول پیل کړی دي. پاپ فرانسیس بیا بیا له کډوالو څخه ملاتړ کړی دی او له رومن کاتولیک کلیسا او اروپا څخه یې غوښتي دي چې د کډوالو کورنیو ته ځای ورکړي. په بروکسل کې د مارچ په 22مه چې کومو کسانو خونړي بریدونه وکړل، یوه یې شپږ کاله مخکې د اروپا په پارلمان کې د تنظیف په برخه کې کار کاوه. په هغه بیان کې چې اروپایي پارلمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دې کس له 2009 تر 2010 پورې د اوړي په مخه د یوې میاشتې په مخه رخصتي اخیستې وه. اروپایي پارلمان د دې سړي نوم نه دی افشا کړی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې هغه نجیم الاشراوي نومېده، 25 کلن و او د بلجیم تابعیت یې درلود. څارنوال وایي چې ده پر هوایي ډګر ځان وژونکی برید کړی و او همداراز پر د شک کې شي چې په پاریس کې د نومبر د میاشتې په بریدونو کې چې 130 تنه پکې وژل شوي وو د ځان وژونکو لپاره واسکټونه جوړ کړي وو. د کاسوو نوې انتخاب شوې ولسمشر هاشم تاچی به نن په مرکز پرشتینا کې د لوري مراسم تر سره کړي. د فبروري په 16مه د کاسوو پارلمان هاشم تاچی انتخاب کړ. د پخوا د کاسوو د بهرنیو چارو وزیر وو، د کاسوو د حاکم ډیموکراتیک ګوند مشر وو او په پارلمان کې د اپوزیسون وکیلانو په نه موجودیت کې د دې هیواد ولسمشر وو. اپوزیسون هڅه وکړه چې د لواک لري کړي. تر بیا میاشتې ډیر وخت شو چې په کاسوو کې سیاسي بحران رامنځته شوی دی. اپوزیسون د کاسوو او سربیا ترمنځ د اروپایي ټولنې له موافقې سره مخالفت کوي. د دې موافقې له مخې باید سربیانو ته ډیر سیمه ییز واک ورکړل شي او له مونتینګرو سره سرحد په نښه شي. کاسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا له لوري دا اعلان رد شوی دی. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړو.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې خبرونه قدر منوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او شریف نظر سلامونه او نیکی هلی ومنې. د دې خبرونه د بحث موضوع ده د دولت له وسلوال مخالفانو سره د افغان حکومت د مبارزې استراتیژي. په دې خبرونه کې موږ سره ملمانه دي محترم صدیق پاتمن صاحب د افغانستان د روانو چارو کارپو او د غراس د ولسی جرګې غړي موږ سره فوزیه کوفي صاحب او چې هغه اوس نشته فکر کوم. په دې برخه کې د خبرونه کې به موږ سره د ولسی جرګه غړی محترم حمید زلالی صاحب وی او د غراس د ولسمشر د وان مرستیال شاه حسین مرتضوی صاحب هم هڅه وکړه چې تلیفون لار راوخلو پر موضوع موږ سره خبرې وکړي. د اوریدونکو پښتنې هم وشولې پټمن صاحب او یو مسأله چې ما له مرمن کوفي صاحب سره هم مطرح کړله هغه دا و چې کچیر ته توجه زیاته د افغانستان امنیتی ځواکونو ته وشي، نو څه ضرورت ده چې بیا دغه سیولسی پاتونه او د خلکو د وسلوال ملاتړ لپاره مثلا کوششونه وسی؟
زه مراتب او پیشنهاد لرم په دې بحث کې که دا یو موضوع ورګړ شي یو کافي وخت لرو یو ساعت لپاره، تاسو فقط په نظامی ستراتیژي باندې یو بحث شروع کړی دی. بهتره به دا و چې نظامی ستراتیژي د سولې د مسالې سره په توازن کې راغلی وي. په هر صورت ځکه چې د مسلو د حل لپاره یوازینۍ لار همدانه ده چې حکومت په نظامی ستراتیژي باندې کار وکړي. که حکومت په صادقانه ډول د سولې په پروګرامونو باندې کار کړی وي، زه فکر کوم دغه پیسې چې اوس موږ 5 میلیارده د کال په جنگ کې مصرفو، دا به هم د افغانستان په آبادۍ کې مصرفولی وی. په هر صورت تیرو تجربو ښودلې ده او اوس هم کوم تجارب چې روان دي، که په سړه سینه سړی په هغې باندې بحث وکړي او د خپل ولس نه خبر وي، یو خدا وي چې سړی په خپل دفتر کې ناست وي او په امنیتي راپورونو باندې خپل تحلیل تنظیموي او بیا امنیتي راپورونه تحلیلوي او بیا د هغې د مخې مسایلو ته ځواب وایي، دا بیل اړخ نه موضوع دی. او یو هغه وي چې عملا زموږ ولس په څه حالت کې دی. همدغه اوس په ولس تاسو ولیدل په شرق د افغانستان په شرق کې په ننګرهار کې په خلکو باندې څه حال تیر شو. هلته هم پاڅون کوونکي موجود وو، هم پولیس موجود وو، هم حکومت موجود وو. او تاسو ولیدل چې څه ونه شول. یعنې د بشریت تاریخ په هغې باندې شرمېږي چې په هغې خلکو باندې څه ظلم او ناروا وشوه. همدغه رنګه تاسو په بدخشان کې اوس حالت ګورئ چې هلته هم نظامي پاڅون ملکي پاڅون کوونکي شته، هم اردو شته، هم پولیس شته. دغسې یو مختلط شکل د دفاع دا مونږ د هیڅ دسې دغسې مثال مونږ نه لرو چې په دغه شکل باندې چې د هر چا په اوږه د ټوپک وي او د وطن نه د دفاع په نامه چې هر څه زړه غوښتي وي هغه دې وکړي. مونږ باید د جنگ او د سولې دواړه ستراتیژیانې ولرو چې مونږ څنګه جنگ کوو، د کومو اهدافو دپاره کوو، کوم ارزښتونه دي چې د هغې دپاره جنګېږي او د کوم ارزښتونو دپاره مونږ سوله کوو. که جنگ صرف د دې دپاره وي چې موږ دغسې یو نظام چې هغه خلکو ته جوابګویه نه وي، هغه د خلکو به در نه خوري، هغه کار نه شي کولی، او هغه یو ناکاره نظام وي، موږ د هغې دپاره جنګېږو. په دغسې جنگ ته یو لویه سوالیه کې خود کېږي چې موږ د څه شي نه دفاع کوو، د څه شي نه دفاع کوو او ولې دا جنگ کوو. موږ باید اول خپل ارزښتونه، دغه حکومت باید خپل ارزښتونه تعریف کړي. د حکومت مشکل دا دی چې حکومت ولس ته دروغ وایي. دغه د خلکو پاڅونونه چې دي د حکومت په زور نه رسیږي، دا اکثره خود سره پاڅونونه دي چې حکومت به ورته د خلکو د پاڅون نوم ورکوي. په دغه خلکو باندې حکومت حاکمیت نه لري او په دغه سیمو کې حکومت حاکمیت نه لري. دغه تجربه چې تاسو وښودلې تاسو ته د غوربند موضوع مهرباني سم.
بله، خب باز به شما موقع زیاد میتیم برتان. یک دفعه همراهی آقای محترم شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از طریق تلفن به برنامه ما اشتراک میکنن، یک سلام علیکم میکنیم. آقای مرتضوی خوش آمدیم به برنامه ما. صحیح،
سلام، تشکر به شما و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله، ما در قسمت اول به طور کافی در مورد گپ زدیم که امی مسئله سلاح دادن به مردم سیب که گرچه اگر تحت کنترل دولت هم باشه، ما گفتیم یک مشکل دیگه در عمل ایجاد خواهد کرد و ایست که اگر ما در قرارات و محلات به مردم که به طرف دولت هم نیست، در اردو هم نیست، در پلیس هم نیست، به مردم عادی اگر سلاح بتیم، خود به خود به طرف مقابل یک فکر ایجاد میشه که قریه خود کلش طرفدار حکومت است و کلش از آلوا در دم توپ نرن، باز وارا چطور دفاع بکنیم. گفتیم این موضوع سوال ایجاد شد و جواب از شما بگیریم. سیب،
بسیار تشکر. ما بار دیگر خدمت شنوندگان محترم رادیو شما سلام دارم و مهمان برنامه شما. استعمال قوا یا اطلاق صرفا از مجوای حکومت به صورت بگیره، اما اقداماتی که از طرف مردم در قریه ها و برخ ولسوالی ها صورت میگیره در علیه مخالفین مسلح، بدون شک که هر حرکتی مردمی که در راستای مبارزه با تروریسم باشد و در راستای مبارزه علیه دهشت‌افکنی باشد مورد حمایت حکومت هست. اما حکومت هر اقدام نظامی را صرفا در چارچوب نیروهای امنیتی تایید میکنه، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، و در صورتی که در برخی قریه ها مردم علاقه‌مند باشد که همسو با حکومت دست به مبارزه بزنه علیه نیروهای تروریستی، حکومت علاقه‌مند است که نیروها جذب کنه.
بله، همینجا یک سوء تفاهم است یا هرچی که است. وال استریت جورنال میگه که دولت یک برنامه مسلح سازی افراد ملکی و ملکی را در قرا و قصبات میگه در ماه آگوست سال گذشته آغاز کرد. یعنی ای یک ذره واضح نیست. شما خود میگین تحت کنترل دولت است، اما اگر به هر کس که سیب در قراجات سلاح داده شوه، این خو مستقیما او را در مقابل دشمن قرار میدیم. یعنی در صد اول او نفرای بی دفاع، یعنی که سلام دارن، بی تجربه هستن، در جنگ تجربه ندارن، او را در مقابل دشمنای با تجربه قرار میدیم. سیب،
بسیار تشکر.
مهمان تجربه قرار میدیم.
برای شما یک چیز گزارش درست نیست، به خاطر که حکومت افغانستان نیرو به اندازه کافی داره، هم نیروهای اردوی ملی، هم پلیس و امنیت ملی. ما به اندازه کافی نیروهای رزمی آموزش دیده با تجهیزات خوب داریم. شاید مبنای گزارش های رسانه ها در برخ مناطق یا برخ قریه ها موجودیت پلیس اربکی باشد که اون به شاشه وزارت داخل افغانستان فعالیت میکنه، ولی هر حرکت مردمی که در راستای مبارزه علیه تروریسم و دهشت‌افکنی صورت میگیره، اینا هم باید هماهنگ با نیروهای امنیتی افغانستان باشد و در شاخوب این نیروها خود هماهنگ سازه عمل کنند.
بله، منتها بعضی از سخنگویای دولت ایران تایید کردن، گفتن که ما تمام کسانی که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت میکنن و جنگیدن در سیستم خود بسیج و تنظیم نموده ایم، یعنی به یک نوع ای تایید میشه که یعنی به کسایی که پلیس نیستن یا پلیس محلی نیستن یا هر کس که هستن بر از ما سلاح داده شده منتها تحت کنترل دولت. یعنی این موضوع نشان میده که دولت یعنی به پلیس و اردوی خود اوقدر زیاد متکی نیست.
خب در بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، جغرافیای جنگ در افغانستان وسع شد و یک ظرفیت بسیار کلان به وجود آمد. در برخی موارد خلاها آسیب پذیری های را هم به همراه داشت، به گونه که برخی پسته ها مجبور شدن رای امنیتی پسته ها را عقب بکشند، ولی در برخی نقاط مثل ننگرهار که مردم دست به سلاح بردن علیه داعش، خاص حکومتی بود که نیروها باید جذب نیروهای امنیتی شود، جذب پلیس شود، در چارچوب نیروهای رسمی باید عمل کنه. این خاص رسمی حکومت است. هر مورد در هر قریه و ولسوالی که اقدام هماهنگ و همسو با نیروهای امنیتی صورت میگیره، نیروهای امنیتی مکلف است که نیروها را تحت پوشش قرار بده.
تشکر آقای مرتضوی. پتمن صاحب، شما اینجا یک مشکل نمیبینین؟ همین موضوع بسیار زیاد واضح نشده. توقع شما از رسمی های دولت چی است که این موضوع را واضح بسازن و واقعا توزیع سلاح در قریجات چگونه است؟ قسمی که والستری ژورنال میگه امو درسته است یا چه قسمی؟ یک ذره به خیال واضح نیست نه؟
ما خو سلام احترام خود به آقای مرتضوی صاحب تقدیم میکنیم و وظیفه نوشان برشان تبریک میکنیم و موافقتشان میخواییم. بحث یک بحثی است که باید با واقعیت ها و مدارک استوار باشد. ببینین اردوی افغانستان یک تشکیل مشخص داره که به اساس همون تشکیل مشخص به اردو کمک میشه و کمک خارجی است. پول افغانستان هم نیست که از هزینه خود میپردازه و منابع داشته باشه. ما امی جواب چه قسم از حکومت بگیریم که بگویه که هر جایی که خیزش مردمی میشه و افراد مسلح هست، بعدن تحت پوشش می تحت کدام، یعنی در چتر کدام تشکیل دولتی؟ این تشکیل دولتی که یک تشکیل مشخص است که شما دارن و خارجی برتن پول میتن، برای این مردم باز منابع پولیشان از کجا میشه؟ در وقتی که بودجه افغانستان تصویب شده و خارجی هم کمکشان مشخص است و مصارفتان معلوم است و تشکیلتان یک حد داره، شما چه قسم میتونید که یک در هر ولسوالی به هزارها نفر تحت پوشش تشکیل بیارین؟ مشکل در اینجاست که حکومت افغانستان که در کارهای خود لاجواب است و ناکام است که راست به مردم خود نمیگن که مردم افغانستان هم رایشان کمک کنن. یک حکومت است که همیشه کلخ میگذارن و تیر میشن، باز کلخ او میشه پس او غرق میشن. امو پالیسیشان و امو کارکردشان چه قسم شما قبول میکنید که تشکیل پلیستان است مثلا 160,000 و تشکیل اردویتان است مثلا 200,000 و تمام نیروهای مسلحتان 350,000 و 670,000؟ شما باز میکنید که در هر ولسوالی ما 1,000 نفر دیگر هم جذب میکنیم، این خود تشکیل دو برابر میشه. برای تشکیل دو برابر شما پول از کجا میکنید؟ از کدام مدرکی را تمویل میکنید؟ یکی دیگه خانم کوفی به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردن، گفتن که در بدخشان حکومت برای 40 روز برای اجیا خرج میدن. وقتی بعد از 40 روز که شما مردم عادت کردن به خرج دادن و به پول دادن و سلاح هم به دست دارن، بعد از 40 روز مردم به کجا میرن؟ اینمی مردم است که از اینمی تفنگ خود استفاده میکنند، مردم آزار و اذیت میکنند و همو پولی که قبل از دولت به دست میآورند از مردم به دست میآورند.
امینجا پتمنصب امینجا امی دو سوال که شما طرح کردین ایره از آقای مرتضوی جواب بگیریم برای اینکه باز فراموش نشه. مرتضوی صاحب چی میگن شما در این مورد بیانات آقای پتمن؟
تشکر از پتمن صاحب. بدون شک که تشکیل نیروهای امنیتی یک تشکیل مشخص است، بر اساس همه تشکیل جامعه بین المللی نیروهای امنیتی افغانستان تامین مالی میکنند، اما در برخی موارد خیزش های مردمی صورت گرفته که اونا متکی به منابع خود بوده و حکومت برای اینکه اقدامات خودسرانه صورت نگیره تلاش داره که این نیروها را تحت کنترل داشته باشد و اگر اقدام هم صورت میگیره در همانگی با نیروهای امنیتی باشد. کدام هزینه بالای دولت نیست.
یعنی مرتضوی صاحب تاسی در افغانستان جمهوری ریاست د وال استریت جورنال دا ریپورت ردوی چې افغان حکومت د ملکی خلکو د مصالح کولو پروسه پیل کړي.
ما دقیقاً درد میکنم. حکومت تمام تلاشی در طی سالهای گذشته بوده که سلاح از افراد غیر مسئول جمع کنه. پروژه دایاک و دیدیار هم در این راستا بوده، هرچند موفق نبوده. هرگز علاقه‌مند به مسلح سازی دوباره نیست تا زمانی که ما اردوی توانمند داشته باشیم، پلیس به اندازه کافی تشکیلش باشد و نیروی امنیت ملی باشد. ضرورت به مسلح سازی دوباره نیست، اما در برخی موارد که مردم به صورت خودجوش از مکتب خود، از کلینیک خود، از سرک، از پل پلچک دفاع میکنه، قطعا اونا همسو با نیروهای امنیتی خود هست و نیروهای امنیتی در موارد لازم اونا رو حمایت خواهد کرد.
بله، خب یک چند لحظه به شنوندای عزیز ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن. شمارای تلفون 0700-822-755 و 0799-203-540 شنوانده عزیز شما میتونین که سوالاتان را طرح کنین. بفرمایید.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
البته فراموش نکنید که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بله بفرمایید. سب سوالتان طرح کنین.
بله نظر.
بله
مزاول اسلام از گلوار و تمام شدین.
خوش آمدید.
سلام و میباشو تمام شنوانا
عزیز. علیکم السلام.
اگر رایتان خاموش کنین صدا انعکاس میکنه یکی دیگر نمیشنه. بله بله بگوین سوالتان. بله بله بفرمایید سب گپ بزنید.
یو بل اوریدون که به حال اخلو بل وخلو زکه دی اوریدون که تلفون که تستون زده. بله میره بانیو که ازان معرفی که.
سلام علیکم. سلام بر شما آقای ندارم کارا و مهمانو شنمنده شما قاسم آمدین اضافه شد لالای سخار.
خوش آمدین. بفرمایید سب.
شما جنگ سلامت باشین. وقت چیزی را شما پرسیش کردین از مهمانای عزیزتان. امی وقتش در این چهار ده جنگ همه قدر که معلول و معیوب و چیزاری ما همه ایش از این خلای لعنتی چیزی که در این چهلک یا چهلک پینجه هزار ویتاب و چیزی نیروی که دولت داره امیر بامی غیر رسیدگی بکنه همه جا کارش جور ساخته میشه. چی به این برسه که با سلا را توضیح میکنه و کس از درکت تست شخصی را یا خدای شخصی خود از طرفی سلا میگیرن. این نباید سلا توضیح شوه. باید این چیزی که باید تجهیزات که بکار است باید خودی همین نیروهای دولتی خودی همین راست شوه. این تو هر کس باید بالای کسی تو کماندان نسازن که هر کس می هر کس به هر طریق میتوانه بالای مردم ظلم است.
در رضایت من نه
تشکر قاری
صاحب. بله اوریدون که لرو مهربانی.
بله پای نظر سلام بر شما و آقای مراد مهمانان عزیز. سلام.
سلام.
فرهاد به صورت دوگر صحبت میکنم.
تشکر خوش آمدید. بفرمایید.
زنده باشیم. من میخواستم آقای نظر بود در طبیعت ما میتونیم یک پدیده مطلقا خوب بگوییم یا خوب ارزیابی کنیم یا مطلقا درست. ما در تصویر کلان زمانی که ما نیروهای مردمی مردمی یا پلیس های محلی مورد در تصویر کلان افغانستان مورد ارزیابی قرار میدیم، نمیتونیم یک تصویر کلان افغانستان در یک چیز واحد در پدیده واحد پلیس اردکی مورد ارزیابی و شخص یک ارزیابی واحد مورد بررسی قرار بدیم، ارزیابی قرار بدیم. ساحات متفاوت از لحاظ ساخت های سیاسی اجتماعی فرهنگی فرق میکنه، تفاوت میکنه. مثلا در ولایت لوگر ما میگه پلیس محلی داریم، اردکی داریم، هر نامی که شما بالاش میگذارین کارکرد خیلی مثبت داشته، عملکرد خیلی مثبت شده. چند سال پیش که اینا تشکیل شدن تامین امنیت کردن، صلح ثبات ایجاد کردن، با مردم برخورد خوبی دارن، کار با مردم ندارن، امنیت تامین کردن، بزرگشون خودشون یواشای وقت بهشون میرسه، مگر تقول اینو با بعضی بخواد دیگه است که اینکه بس شما بزرگ میرسه یواشای وقت میرسه بهشون پول میرسه تل میرسه ماشاشو پرداخت میشه، مگر در بعضی جاها همین رویه و همین عملکرد کار کردن نیست. شما گفت اکو توضیح میده بفرا توضیح میده شما مثلا دولت نظرها رو بهشون نمونه تا قرار میدیم اونجا مستقیم با مردم دیل یا معامله با پول اصلا صورت نمیگیره، با میهمان های قدرت که نگر خارج بونا معامله صورت میگیره، پول پرداخت میشه بونا با خود خود با خود ملکینا پرداخت میشه. علت از چی؟ خب بدی های چی بدبختی بدی از چی شقاوت فلکت بدی نا بار دارم این چیز این فرهنگ خشونت فرهنگ عاطفه کشی و مهربان کشی از بین بره، آن انسانیت عاطفه و مهربانی در درون انسانی کش از بین بره که در فرخنده در انسان کشته میشه هزار نفر اون رو میبینه نه تنها که در گیری پنجیدن میکنن عکاسی میکنن فلم برداری میکنن، زمانی شما خشونت فکری و ژینه به ترویجه میکنن شایعه میدین توی خطاب که شما جنگ تورینزن میکنن یک اینا جنگ
پدې خاطر چې تشکر پدې خاطر چې نور اوریدون کې هم لاین کې دي او ټول ته فرصت وي نور ته به فرصت ورکړو مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم. سلامونه تاسو درنو ملمنو ته او تاسو تخنیکي او کاټه جزمیل ملمنو
ته وړاندې کوم. اجازه پته دراونه مهرباني.
مانا فیصل صاحب لاړ پښتون څه بوله چې دا ملیشیا ټول د دولت تر کنټرول لاندې دي او د ولسوالۍ قومندانانو تر خپل تاسو وګورئ هغه د ولایت د مرکزی ولایت قومندانان نه مني، ټول خپل په سر دي، ټول محبسونه لري، هلته پاټکونه اچولي دوی ته په څلورو پنځو میاشتو کې ماشینه بلې د پاټکونه لرم بلم لرم. تاسو وګورئ هر هغه دولت چې ملیشیا جوړه کړې ده لکه د ډاکټر صاحب نجیب الله په حکومت کې همدغه ملیشیا راپورته شوله دته ډاکټر صاحب نجیب الله له قدرت نه وغورځاو او ټوله دولت یې واخیسته در بدره کړه او نو اوس تاسو له پټمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده چې پټمن صاحب دغه خلک چې اوس مسله کېږي دغه خلک دغه قدرتمن چې اوس په قدرت کې دي دوی خپل د قدرت د بقا لپاره یې نه مسله کوي، آیا په آینده کې مونږ په نظر نه رسېږي چې دلته به انتخابات وشي او یو ټاکلی حکومت به د خلکو په خوښه راشي، آیا دوی د آینده د مرض لپاره دغه خلک د ځان لپاره نه مسله کوي؟ مننه
مننه کوو صاحب. یو بل اورېدونکی هم اخلو.
بله
جناب مراد صاحب تاسو محترم تاسو نن نو په سلامونو سره ما کوم.
وعلیکم السلام.
زه سلام څخه خروج واخلم دغه نام له سوال او فعالیت کې یو جديد څنګه ده وخت سره د ګناه خلکو باندې دونه داخله تر سره کوي او زموږ هم د خلکو په خبره ده چې متاسفانه په حکومت کې په خپل په مهم فورسونو کې حکومت خپل هم دغه نام له سوال په مسول کې سوالو کسانو هغه په لیان او اطمینان دي نو هغه مستقیم غیر مستقیم او له خدای خلک نه کې ترڅو چې دا مثلا په خپل احساس کې نه کې او دا نه مسول وسوال دا لا دوه نه خريزه کې به مونږ دا غوښتل به حل شي او په هر بکان او تاریخ باندې کوم دا چې هغه چې وطن دوز چې په وطن باندې نه وي دي لکه مثلا په کونړ کې هغه مطلب نه جوړ کړی دا اما بعض اشخاص چې دا حکومت انکارات نه شي ثابت کوي هغه بیا غیر قانوني دي.
ډیر زیاته مننه. تشکر.
بله خب مرتضی وی صاحب بعض سوالاره کې مربوط به شما لطفا جواب بدین صاحب.
تشکر از شنوندگان شما که تماس گرفتن. ما با تاکید میکنم که سیاست حکومت در ملیشیا سازی نه و مردم افغانستان از ملیشیا سازی در گذشته رنج برده و حتی در مواردی که طالبان در بعض جاها زندانهای شخصی داشتن و مردم زندانی کرده بودن حکومت در عملیاتهای موفق شدن وارد زندانها شده و کسایی که زندانی بودن آزاد کردن. ما باید تاکید میکنیم که هیچ تلاشی برای مسلح سازی دوباره صورت نمیگیره، بلکه تمام تلاش حکومتی است که چطور میتونه حاکمیت قانون دوباره تامین کنه. در نقاطی که خلاهای امنیتی وجود داره، بله مشکلات هست، شاید خلا دست مردم باشد، ولی این حق مردم هست که از کلینیک خود، از خانه خود، از مکتب خود، از سرک، پول فروچک و تحصیلات مربوط به خودشان را دفاع کنند. و در این مورد حرکت های صورت میگیره بدون شک حکومت حمایت میکنه.
بله تشکر پتمن صاحب، سوال به شما راجع بود، صاحب بفرمایید جواب بدین.
ما خو از مردم افغانستان و کسایی که اشتراک کردن یک جهان سپاس، به خاطر از اینکه همصدا بودن و تمامشان درد مشترک دارن. و شما شنیدین که از هلمند، از لوگر، از تخار، از هر جایی تو نیست که یک نقطه یک مشکل داره، دیگه نقطه دیگه مشکل داره، درد مشترک است. و کلگی همه پروگرام حکومت رد میکنن، ولی متاسفانه که حکومت هم این کارا میکنن و هم برای توجیهشان هیچ دلایلی ندارن و منکر میشن. ما دوستی که از هلمند تلفن کرده بودن، داغه په جواب که باید وایم چې بله، ما مخکې هم تاسو حضور ته عرض وکړ چې دغه تجربه یو ناکامه تجربه ده. خوخه زه به د اپوزیشن د غړي په حیث خوشاله شم که د افغانستان ملیشې، د افغانستان حکومت چپکی، ځکه چې دوی خونه هیڅ یو قانوني حل ته غاړه نږدي. نو چې نږدي بینو خبره داده چې هغه څوک چې د خپل مخلوق د لارې نه چپکیږي، یعنی هغه خالق چې مخلوق را پاچیږي او چپکیږي، د ملت لپاره به دام یوه دغه خوشبختي وي. هغه حکومت چې په خپل خیر او شر نه پوهیږي، نو پرېږده چې هماغه څه چې کړي دي د خپلو اعمالو په نتیجه کې، د خپلو اعمالو نتیجه وګوري. من خو دوی ته د زړه سوي ده او په دې ملت باندې د زړه د درد نه ځینې مشورې چې ورته ورکوو او د هغه تېر تجارب بیا تکرار نه شي. ولې حکومت د غرقېدو په حالت کې دی. ما مخکې هم ویل چې هر بوټي ته لاس اچوي. دوی نو کله وایي چې دا خلک مونږ چې مصالح کېږي، دا تاییده و دوی د خپلو ملکیتونو نه دفاع کوي. کله وایي چې مونږ مکلفیت لرو، کله وایي چې اردو تقویه کوو. تاسې د حکومت نه یو واحد نظر نه شئ اخیستلی چې حکومت یو مشخصه پالیسی ولري چې د افغانستان خلک د هغې پالیسۍ سره ځان عیار کړي. دغسې په اوبو لاو حکومت او دغسې بې پالیسۍ حکومت چې نه د جنګ په برخه کې پالیسي لري، نه د سولې په برخه کې.
پتمن صاحب وبخښئ،
حکومتدارۍ په برخه کې پالیسي لري.
یوه خبره چې دغه د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت یا د ځینو ټوپک سالارانو ملاتړ کول یا ځینو ته وسلې ورکول، ایا دا صرف د ولسمشر غنی د دې یو کلن حکومت کار دی او که دا څوارلس کاله په افغانستان کې دا لوبه روانه ده؟ یعنی ما هدف مې دا ده چې د یو حکومت د منتقد په توګه یوازې تاسې د ولسمشر غنی پر حکومت ولې انتقاد وکړئ؟ ولې دغه ټوله پروسه مثلا چې تاسې هم د پخواني حکومت برخه وئ، دغه مشکل عمومي نه دی؟
بل بالکل موږ داسې نه وایو چې تیر حکومت چې و ډېر ښه کارونه کړي دي. دغه حکومت تر تیر حکومت بدتر شو، موږ په یو بدتر حالت باندې غږیږو. په تیر حکومت کې هیڅ ولایت سقوط نه و کړی حد اقل. په تیر حکومت کې د داعش دغه نه ظهور نه و. داعش خو د غنی د حکومت پدیده ده، د ولایت سقوط د غنی د حکومت پدیده ده.
په تیر حکومت کې خو کافی زیات خارجي عسکر و، کافی زیات خارجي مرستې وې، کابل بانک له پیسو ډک و، قسم چې هغه په اخر کې یوړل شول. خو یعنی دغسې یو ستونزه خو د حکومت پر وړاندې دومره لوی چیلنجونه هم نه ول.
ګوره دغه چیلنجونو کې دغه اوسنی حکومت شریک و. زه تاسو ته که نمونه واخلم، دا خلک په چارو کې دي. اوس ګوره د دې حکومت د ملي امنیت دستګاه په تیر حکومت کې هم په امنیتي سکتور کې شامله وه. جناب اتمر صاحب په هغې وخت کې وزیر داخله و، اوس مشاور د امنیت دی. ډاکټر صاحب غنی د امنیت د پروسې د انتقال مسؤول و. یعنې دغه اوسنی مسؤلیت چې ده ته راجع دی او د اوسنی حالت چې ده، د دې مسؤول په حقیقت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دی. هغه به په دې هر ولایت کې ته و بیرغونه بیا چپول او ویلې به چې دغه دی تاسې ووتلې او دا ملک موږ ساتلی شو. جناب وزیر دفاع چې و په تېر دغه کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس هم و، وزیر مخابرات هم و، مستقل پوستونه هم لرل. او دغه نور چارواکي چې اوس په دې حکومت کې دي، دا خو د ډاکټر غنی د نواب کرزي صاحب د حکومت یو فریکسون و چې هلته دوی په هغې وخت کې هم د ځان دپاره کار کو. او هماغه فریکسون جمع یو لس انجیوګانې چې دوی په واک کې لرلې په هغې وخت کې، چې د هغې انجیوګانو د لارې نه د د خاغلی کرجی حکومت یعنی دغه کړو پوسیده کړو او اما انجیو گانی جمع دغه گروپ چې د کرجی په حکومت کې اوس قدرت تر رسیدلې د هغه حالت نه د حالت بدتر شو د خلک خود نیوی خلک نه دي چې راغلي د هغه خلک دي چې په هغه وخت هم نظامی پوسټونه لرل هم سیاسي پوسټونه لرل حتی د هغه حکومت تجربه هم ځان سره انتقال نکړه نوی د شي قانون وکړه چې هغه حکومت چې تیر اعتبار حداقل لري هغه اعتبار هم د خود سره مخامخ ک مثلا په اماغه وخت کې تاسو د دل چې سرانه ایت په افغانستان کې څومره ورته په تن هدا جنگ مثلا نه دل ته د افغانستان د اقتصاد مثلا د په افغانستان کې وګوره
بهرال پټمن سي
تاسو باندې چې په تیر حکومت کې فسادو
ها بله پټمن سي بازم برتن نوبت میه بازم برتن نوبت میه
وګوره
خیر باشه بازم برتن نوبت میتیم برای اینکه یک ذره دیالوگ شه برای اینکه مونولوگ نشه میگه بعضی از منتقدین رادیو آزادی بله مرتضوی صاحب حال ما در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم مبارزه در افغانستان صاحب تنها در یک ساحه نیست که به مردم که نرمال هستند در قریه اصلاح داده شد در ساحات مختلف مثلا بسیاری ها میگن یکی از مشکلات عمده و اساسی مبارزه بر علیه فساد اداری مثلا در افغانستان دوم مسئله ایست که نظام سازی یک کمک بتی پیش میره نظام سازی درست نیست و کسایی که مثلا یک وقت جهاد کردن هنوز هم نمون به عنوان از اینکه پدر کلانهاشان سب جهاد کردن هنوز هم میخواین وزیر باشن و رئیس باشن و وکیل باشن و جنرال باشن یک پا و کارا را مشکل ساختن از این خاطر به خاطر از اینکه یک نظام قوی ایجاد شوه سب یک مرکزیت ایجاد شوه سب چی اقدامات در پیش است که در نظر داره حکومت سب مرتضوی صاحب به خلم نمیشنه این صدای ما را ولی مرتضوی صاحب به خلم تلفنش قطع شد یا البته اونام وقتشان کم است و خداحافظی کرده بدون خداحافظی به خلم رفتن به هر حال خب پتمن صاحب ما و شما ماندیم یعنی ما میگیم که از انتقادات به جای اگر تیر شویم صاحب یعنی در ساحات مختلف برای از یک نظام سازی درست شود دولت قوی شود تمام پایاش صحیح شود صاحب نه تنها دولت همین مخالفین اپوزیسیون یا میگم چندان فکر ندارن صاحب این اپوزیسیون هم یک قسم یک فکایی یاد ما مدمور بگویم صاحب که سابق هم تکرار کردیم در مورد اپوزیسیون ایست که در میال بهار هم آمد صاحب در بهار در سمت شمال در مخصوصا در انخوی اینجا صاحب مردم همین گوسفندای خود به دشت میبرن به چراندن صاحب باز ما یک دفعه شاید شدیم و در خورترکی خود صاحب ایران مانده بودیم که این برایکا که نه به دنیا میه ایره از مادرش جدا میکردن و میبردن در جای پت میکردن باز یک دو سه ساعت که ایره پت میکردن باز پس که لا میداد باز خیالش که هر کس هر گوسفند دیگر رو گیر میکرد این مادرش از اون مادرش است از خاطر شیر صاحب باز ما گفتیم این چه قسم ظلم است چرا این کارو میکنی میگه که بازی چوپانا میگفتن این به خاطر این کارو میکنیم که یا برم از خاطر شیر بمکه که کل گوسفندای دیگه سر شیر بیه که باز از شیرش استفاده بکنیم حالا اپوزیسیون هم صاحب هم قسمی در هر گروپ هستن منتها نه سیاست از یا معلوم است یعنی مادرش بگویم نه چپ راست معلوم است یک وقت یک سیاست چپی و راستی بود یکی مثلا به اساس دین بود دیگه به اساس نشنالیست گرایی یک چهار ساعت یک چهار یا پنج گروه بود مگه مال سه گروپ ها بسیار زیاد شده و از خود یک پلان صحیح هم ترکده نمیتونن که به حکومت کت پلان یک جای انتقاد کنن این تنها در انتقاد خود سب به جای نمیرسیم نظر شما در این مورد چیز حال اپوزیسیون هم هستین سب
اما خود تشکر میکنم از همیشه شما مذاقه میکنین که به اصطلاح گوشای شنونده را شما نوازش میتین تشکر اصلا پدیدی اپوزیسیون در افغانستان برای بار اول جبهه ملی نوین افغانستان با طور واضح اعلان کرد که ما اپوزیسیون هستیم و دیگه حرکت هایی که شما میبینین با یک سلسله مثلا توقعات نمیگویم خب با یک سلسله مثلا حکومت اصلاح شوه و چی بشوه و چی و چی بشه یعنی انتقاد مشخص و طرح مشخص برای حکومت پیش نکردن ببینید جناب نظر صاحب هر حکومتی که به هر شکل آمده باشه پس باید به همون شکل تغییر کنه و جای خود به یک حکومت دیگه واگذار شوه
بله
در دنیای دموکراسی انتخابات یک اصل است. هر حکومت که به اساس انتخابات آمده باشد باید و در صورتی که ناکام شود پس باید از طریق انتخابات یک حکومت دیگه بیاید که طرح مانی است. حکومت فعلی افغانستان در تمام ساحات، در ساحه امنیت، در ساحه اقتصاد، در ساحه حکومتداری خوب ناکام است. پس اپوزیسیون یا جبهه ملی نوین افغانستان طرح انتخابات پیش کرده، ما نه سر جرگه تمرکز داریم نه سر دیگه مسائل. میگیم همین حکومت با وجود اینکه که در انتخابات تقلب بود، با وجود اینکه یک گروپش میگه ما با اساس تفاهم‌نامه سیاسی اومدیم، یک گروپش میگه ما انتخابات بردیم و کشمکش‌های داخلی آن قدر است که به سطح امیر حوزه یا به موافقه نمی رسد یا به توافق یکی دیگر یک نفر مقرر کنه که
ماها و پتمن صاحب بخاطر از که به شنوانده محترم ما واضح تر شوه صاحب، شما از امی مثلا در مورد صلح چی پلان داری؟ مثلا مذاکرات صلح چی میکنین؟ مثلا در روز ما شیدم در ترکیه در دو شهر عزیز یک جنگ کلان بر علیه پیکاکا که میگن خودشان تروریست ها موجود است. دولت اتر چی کردن؟ گفتن که ما 3 روز وقت میتیم که تمام نفرهایی که در اونجا هست از این 3 قریه یا از این 3 شهره که هست ما کلش بیرون میکنیم و مطمئن میشیم که کل نفرها از اینجا بیرون کشد، بعد از اون اینجا رو ما بمبارد میکنیم، سر نمیمانیم. بس اون سال یک پلان بسیار واضح اعلان کردن بعد از 3 شهر سیم. اتر پلانا مثلا اپوزیسیون نداره سیم، یعنی گفتن نمیتونه که ما مثلا فلانی 3 شهره که خانه داعش و خانه طالباس ما اونجا نفرایش خالی میکنیم، مثلا میبریم به جای امن مزار شریف اینجا اونجا رو بمبارد میکنیم. یعنی تو یک پلانای مشخص اگر اپوزیسیون طرح بکنه شاید حکومت هم از او فایده ببره. نه خوزیب
ببینید جناب نظر صاحب، شما در حکومت در ترکیه که شما فرمودین وجه حکومت کار میکنه نه اپوزیسیون. یعنی حکومت گفته که ما این نمیسی قرار را که ازشان به تکلیف هستیم که به نظر ما حقوق بشر و سایر مسائل به در اونجا مراعات شود، که سی قرار چه قسم انتقال میده که به نسل کشی متهم نشود. او حکومت است. اپوزیسیون خود در ترکیه که انتخابات نبرده این کار نمیکنه، بلکه حکومت کار میکنه. طرح ما درباره صلح که شما سوال این برتن جواب میگیم، ما طالبان را و حزب اسلامی را به حیث یک طرف میپذیریم در مذاکرات صلح. و در کوت آمده طرح اپوزیسیون ایست که اگر طالبان در مقابل صلح و حزب اسلامی در مقابل صلح میخواهد که شریک حکومت شود، حکومت افغانستان باید ای را بپذیرد. در طویل المدد اگر طالبان می خواهد که به افغانستان بیاید باید برشان فرصت داده شود که آمادگی خود بگیرن، هم حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم حکمت آرسیب و هم تحریک طالبا بیاین. همون فرصت هایی که برای افرادی که در داخل افغانستان است به خاطر انتخابات و اشتراک در پروسه سیاسی مساعد است، برای طالبا هم مساعد شود و بیاین از طریق پروسه سیاسی و انتخابات آزاد در یک حکومت شریک شود که سر مکانیزمایشان بس میشه. حکومت افغانستان این طرح ندارد. حکومت افغانستان میگه صلح میخوایم. خود یعنی صلح با اساس کدام مکانیزم؟ مکانیزم اینا می دو مکانیزم
برای عجب
بله
دا کوم د منشور کرخه چتا سی یاد کړی د جبهه نوین عینی خبری خود حکومت چارواکی کوي، عینی خبری هولس مشر غنی کوي چې طالبان د اساسي قانونو منی توثیق خاله دی پریک دی را دشي قدرت غوړي، حتی ویل ک طالبان راځي را دشي په انتخاباتو کې را انتخاباتو کې د ګډون وکړي توثیق خاله دی پری دی. یعنی څه توپیر دی د دې دوه ترمنځ؟
توپیر پکې دا دی چې د دروغ وي موږ رښتیا وایو. زه کتا شته زوایم د حکمتیار سیب ګروپ دا دریم ځل چې د دوی سره مذاکرات کوي او هغه حاضر دي پرته د قید و شرط نه راشي په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، اما دوی په زغرد اعلان نشي کولای چې حکمتیار صاحب د تور لیست نه وتلی دی او موږ افغانستان ته دراتک هرکلی کوو. پوره د دروغ او د رښتیا خبره ده. موږ چې څه وایو دا زموږ برنامه ده، دا رښتیا دي. حکومت چې څه وایي په تیرو 4 کالو کې دروغ ویلې اوس هم دروغ وایي.
اوس باید د حکومت استازی وي چې پتمن صاحب محترم چې اوس باید د حکومت استازی وي چې هغه وایي چې هغه واقعي دروغ وایي که تاسو رښتیا وایي. بیرته راځو اصلي موضوع ته. سپارښتنې مو څه دي د افغانستان حالت تاسو کتلې په حکومت کې پاتې شوي یاست د امنیتي دستګاه د پیاوړتیا لپاره او د دې لپاره چې ضرورت دی ته پاتې نه شي چې پار کړي کې خلک مسله شي څه باید وشي؟
اول خوزه د جنگ تر چنګ هله لرم چې نړیواله ټولنه هم تر دې زیات نور د افغانانو د وجلو لپاره لاسرزنې پاتې نشي او دغه د صلح پروګرام چې دوی تر حقی د دې خطوط باید اعلان شي او وایي چې د افغانستان حکومت یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې حضور لري لکه ما چې مخکې په دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړې دا خطوط د اعلان کی او د جنگ تر چنګ چې د جنگ لپاره امدګي نیول کیږي که هر حکومت وي هغه خپل اردو لري خپل پولیس لري او مخالف ته چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او دغه وکړي هم د دې تر څنګ چې دا جنگ ډیر اوږد شو دا جنگ ډیر زیات تلفات لري او دا جنگ مونږ ته ډیر قیمته تمامېږي هم په بشري لحاظ باندې چې بشري لحاظ باندې مونږ تلفات ورکوو هم په اقتصادي لحاظ باندې هم مونږ دغه جنگ تقریبا په یو مستعمره هیواد باندې بدل کړو چې زمونږ هر څه وز د نورو په لاس کې دي او د جنگ هغه پیسې چې دوی مونږ تراکي دا مونږ ټولې په جنگ مصرفو دا زمونږ په آبادۍ او زمونږ په استقلال باندې نه مصرفیږي همدغه رقم مونږ هغه بنیادونه چې باید رغولي وي لکه د انتخاباتو کمیسیون تاسو اوس ګورئ چې څوارلس کاله پنځلس کاله بعد بیا هم په هماغه دغه کې دی زمونږ پیشنهاد دا دی حکومت ته چې د صلح مسله او د امنیت مسله یو ملي مسله ده چې د افغانستان په فرد فرد پورې اړه لري په دې باره کې باید دوی صادقانه برخورد د مسلې سره وکړي او هغه څه چې واقعیت دی او د حل د دغې معزل نه دی د وتلو لاره ده په هغې باندې باید دوی تمرکز وکړي او حکومت د منافقت سیاست پرېږدي د صداقت سیاست د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي زمونږ د نظره د صداقت او رښتینولۍ سیاست او بیانی واقعیتونو باندې ولاړ او د خلکو حقوقو ته احترام او درناوی او د روڼتیا خواته تګ دا هغه څه دي چې مونږه یو د حل لارې ته رسولی شي.
تشکر. یک چند لحظه وقت داریم. مهمانای ما چون یک نفر شد از طرف حکومت نفران نیستن. آقای لاله هم وعده خلافی کردن، آقای امیزه هم تشریف نآوردن. از او خاطر ما شما خوب یک مرجع قوی داریم و هم شنونده های عزیز ماست. شما تلفن میکنیم یک چند لحظه براز نام موقع میتیم اونا مخصوصا راه های حل پیشنهاد بکنن و شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. بخیالم که یک کسی امیال در خط تلفون است و وصل شد. بله شنوندی عزیز ما بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظر صاحب خوب هستین؟ بخیر صاحب.
تشکر. تشکر. خوش آمدین به برنامه زید. بفرمایید.
سلامت باشین. دوستان صاحب دارا سپتمن صاحب سلامون رو رنده کنم. عبدالله مطابل نتاسم.
و علیکم السلام. مهربانی.
ګروډوان صاحب له لاسه چې پټمان صاحب نظر سره د نوصل په سلکه موافق یم وکړم چې موږ حکومت او بو ورخت وړي هر وخت دا سات شي چې پلاس نور زی موږ ډیر بیل ګلرو د اشرف غنی پر اتاک سره افغانستان ولس لره لشه په خپل د اقتصاد برخه کې ډاکټر لري او په سړی دی بعد مرګ دې پر اتاک سره حالات نور خراب شول د دموکرا تحصیل کرده وګړي له هیواد نه وتل خو چلته بهرنۍ نړۍ کله چې نه مني بیرته د اشرف غني حکومت هم اعلان کړي چې موږ دلته هم نه منو یوه رسوي او بل رسوي د نوړې په کومه اورېدل شي په بدخشان کې حکومت وایي چې موږ کوم کسان چې د مخالفینو په ضد راپاڅېږي یوازې د څلوېښتو لپاره څلوېښتو ورځو لپاره موږ یو غټ خرڅه ورکوو د په بل روسي چې روس له تاریخ ترازو دا په دې معنی چې یو دي خپل د تیزان خرڅه پیدا کړي او بل د پټمن صاحب نه دا پوښتنه ده آیا پټمن صاحب بهرنی نړۍ خصوصا غرب چې دغه نظام جوړ کړي هغه وخت چې د پټرایز دغه د محلي پولیس عربه کتاب سلسله راپور کړه موږ لمړی ورځ نه دا په دې معنی نه و چې دغه نظام خپل اوږي سقوط ورکړي ځکه تیر تاریخ مونږ ولیدل چې کله کمونیزم ملیشیا رامنځته نامغه پای نه دی نظام د سقوط په معنا و چې وروسته بل اخر ولید هم چې د سمیم ملیشیا هغه نظام
ډیره مننه پښتو bale مهرباني
bale
سره په پټمن صاحب ودا دا کله حالات دا چې دوام وکړي آیا دا کوم تصور چې موجود ده په دې معنا چې خپل بهرنیان غوړي دغه نظام
له سقوط سره مخ کی دا تصور او پښتنه سیده او که اشتباه ده. یک شنونی دیگه هم هست، باز آقای لاله هم در خط تلفن هستن، امرا از نام یزره صحبت میکنیم. بله شنونده عزیز سوال تان تره کنید که الان وقت ریخ شده میره. بله بفرمایید.
بله وطن دوست، بفرمایید.
آقای نظر، ما متوجه صدق پاکستان است که از جبهه نوین ملی افغانستان صحبت کردن. من سوال میکنم به جبهه کسی جبر رهبری کنه که او یک شخص آدم مسلمان متقین شخص بسید برای غصه نباشد. خود رئیس افغانستان شهید هستن که احمد قهدی کسی بود که تمام ذرات مهم بیش بود حکومکار در قوم خواست به اقتان تخواست داده بود.
خیلی همی شخصی نشو برزی که خودشان نیست حالا خودشان نیست.
صدیقی صاحب در موضوع به هر پختنم اکرا بده خاطر چه وقت دیر کم ده و نور آوریدون که هم لرو نظر صاحب همی زیل علای صاحب را سر تلیفون
پریکا گره. تشکر آقای بطندو.
لالی صاحب خبرونه ته په خیر راغله مخک قسم چې نظر صاحب ګلو کړل چې بیا وفای دی وکړه خو خیر راغله
طریق ټلیفون آمدن بل
بله من د خبرونه ډیر کم دقیق لرو بس پدې دی چې د خلکو مسله کول آیا د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد خل پوزي تګلار ده او کده دې پر ضد پر امنیتی ځواکونو زیات تمرکز شي هغه د خط تجهیز او تمویل شي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول په بخښنې سره چې رسیدګی مې نو وکړه بخشنه غواړو ورسته در دي سلامونه تاسو ته تاسو درنه میلمنو ته او تاسو ته راډیو دلاري وښودو او ریډیو په نړۍ د کومي احترامات او سلامونه وړاندې
کوم. وعليكم السلام.
دا چې افغانستان درېګونې قوې لري او په درېګونې قوې کې بل خصوص خاص امنیتي سکتور باندې زده آباد کوم چې دفاع وزارت داخله وزارت امنیت ملي چې امنیتي سکتور دی دا چې په دغه اخیری کې جنگونه په مختلفو ولایتونو کې ډیریږي دا چې د جنگو د مارولو لپاره یا د دشمن د مارولو لپاره ځینی سری یا پیشنیادونه یا په ځینو نقطو کې خلک غیر مسؤل افراد او اشخاص مسله کیږي او دوی غواړي چې د دشمن مخه دی ونیسي. زه په کتای توګه باندې دغه مسله په دې خاطر باندې ردوم دا نتیجه په افغانستان کې غیر مسؤل افراد او اشخاص وو دروسه پر نه دور کړي کچيري څوک وایي چې د دشمن مخه ونسي یا د دشمن په مقابل کې ودرېږي وجنګيږي نو به ترينه ګزینه یا به ترينه لار د دفاع وزارت یا اردو ملي ته یا پلیسیبلی یا امنیتی ملي کې ځانونه څوکي او د دې لارې د وطن ته دفاع وکړي کدي د پردویو برنامه د هغه نیابتي جنگ د خوندانو برنامه غواړي چې په افغانستان کې تطبیق کړي چې ځینې روسي پلوه او ځینې هغه خلک چې د پاکستان او د هندوستان نیابتي جنگ غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته دغه ګزینه په ډېر ګران قیمت سره تمام شي. داسې حکومت نظامي مخالف او سیاسي مخالف دواړه لري یا په حکومت کې ځینې ستونزې او مشکلات شته بلې ستونزې او مشکلات په حکومت کې شته که زموږ ځینې سیاسون په دې لټه کې واوسېږي چې ما ته چوکۍ نه ورسېده نو زه به دا حکومت تخریب کړم یا که ما ته په حکومت کې ځای نه و حکومت ناکامه دی. حکومت په هغه وخت کې ناکامه کیږي که د افغانستان خلک خپل مملکت او خپل حکومت د ځان ونه بولي او ورسره ونه درېږي یو بل ته لاس سره ورنه کړي کومک ونه کړي دغه حکومت به د ناکامۍ سره مخامخ شي او دا به د پردیو دپاره یو زمینه برابره شي. بله ګزینه که دا خلک وایي چې موږ به د دې حکومت بدیل یا بله ګزینه لرو ازمویل سوي خلک خو ازمویل سوي دي که نوې چهره دوی لري او هغه په درش ډول باندې په افغانستان خلکو ته په درش ډول باندې خدمت کړی دوی مهرباني دي وکړي دوی د هغه پیش کړي کنیم ما پیشنهاد دا دی چې د خپل امنیتي سکتور د مورال کمی کولو دپاره باید یو بل لاس سره ورکړو او دا تخریب ونه کړو. د دشمن دپاره زمینه باید برابره نه شي که زموږ سیاسون دي او که د نظر خاوندان دي باید که پر حکومت باندې نقد وکړي نیوکې وکړي هغه غلطي یا کمزوري اړخ یې ورته
بله امینجی صاحب بله امینجی صاحب
باید په دې معنا نه وي
امینجی صاحب همیزه سیب همی عضو چی ولوسی جرگه سیب چی میکنم برای اینکه یک ذره تشویش ایجاد کرده در بین مردم یک وضاحت نمیخواین شما از حکومت کی رو واضح بسازه این گپ وال استریت جورنال درست است یا غلط است سیب که مردم هم تشویش خلاص شوند؟
داسې دی دا چې ولسی جرګه مسؤلیت لري او د مسؤلیت په څنګ کې خلکو چې دوی ته رایه ورکړي دي په دوی باندې دا باور کړی دي که چیرې موږ د خارجي رسنیو پر هغه پر څرګندونو باندې دا باور ولرو چې هغه د حکومت په تخریب کې ځینې اړخونه راپورته کوي زه فکر کوم دا هغه بې باوري دي چې موږ همیشه د څلوېښت کاله په هغو بې باوري پسې تللي داسې ولسي جرګه نن مسؤوله ده او مسؤلیت هم لري په ولسي جرګه کې نظر پردي دی مګر په پردي نظر کې زه یو شی ویلی شم داسې نه دی چې دښمن نفوس په ولسي جرګه کې نه لري یا سیاسي مخالف یا نظامي مخالف هلته نظر نه لري بلې هغه نظر لري خو زه وایم هغه څوک چې د ولس استازیتوب کوي د ولس استازیتوب په دې معنا باندې دی چې د ولس د ګټو څه دفاع وکړي او دغه حکومت چې په وجود باندې راغلی دي دغه ولسي جرګه ولسي په دې کې په دوو چوبونو کې د یو ډلې طرفداري کړې وه نن چې ځینې خلکو ته چوکۍ نه ورسېدې نن که دوی د خپلې چوکۍ یا د خپل ځان په خاطر باندې د خارجي ځینې خارجي رسنۍ بې ځایه څرګندونې تاییدوي یا هغه مسایل تاییدوي چې هغه د دښمن دپاره زمینه د جنګ
برابرمننه
د تبلیغاتو برابروي زه وایم چې زموږ سیاسون باید چې سخنګوي د سخنګوي د وطن د دښمن
بلې ډېره زیاته مننه لالی صاحب ډېر زیاته مننه بلې پتمن صاحب دلالي صاحب څرګندونې مو اورېدلې دی وایي چې په هیڅ ډول د له دې سره موافق نه دی چې شخصي ملیشي د جوړ شي او نه حکومت دا کار کوي بلکې ځینې بهرنۍ رسنۍ یا ځینې کړۍ دي چې د حکومت د کمزوره کولو یا د هغې د بدنامولو هڅه کوي او دی وایي چې ځینې سیاسیون باید داسې انتقادونه او داسې مسایل راونه پاروي چې هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د نظام د دښمن ګټوي پلنډو یې کوئ تاسې مهرباني
د لالی صاحب نظر ته په درناوي سره موږ نشو کولی چې تاسې اوس د لالی صاحب خبرې هم تاسې واورېدې او د ستاسې په رډیو کې په دغه بحث کې د افغانستان د ولس خبرې هم تاسې واورېدې د افغانستان په ولس کې پرته د هغې نه چې که دغه وطن دوست صاحب چې ټلیفون وکړ کېدای شي زه فکر کوم چې اقوزحمه به زیاته کړي ورته ځکه ټلیفون یې راورسېده هغه چا چې موظف کړی دی خپله اقوزحمه د هغوی نه واخلي من نشو کولای چې د ولس د حقوقو نه دفاع ته د دشمن د سخنګوی خبره وکړو دا ولس په موږ حق لري موږ د دې ولس بچیان یو او د دې ولس هره کړم او ستونزه به موږ برملا کوو په حکومت به خپل انتقاد کوو او حکومت به سمې لارې ته راولو او که سمې لارې ته نه راځو د دیموکراسۍ اصل دا دی چې حکومتونه به بدلوو دا شاهي نظام نه دی چې پاچا به مړ کېږي او بیا به بل پاچا راځي او بیا به د هغه زوی پاچا کېږي دا جمهوري نظام دی دا داسې نه کېږي لکه څنګه چې د ولسي جرګې عمر دا دی په اووم کال او شپږم کال کې روان دی بیا به نو موږ وایو چې په افغانستان کې دا نظام دی دا به م بیا شپږم او اووم کال ته موږ ورځو موږ مدني حقوق لرو موږ اساسي قانون لرو موږ خپله مبارزه د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر بنسټ باندې عیاروو او موږ خپله مبارزه کوو مبارزې ته د خلکو د حق غوښتنې ته او د خلکو چغه کول دا د دشمن غږ نه دی دا د دشمن غږ نه دی دا
امید شه پټمن صاحب بله
او د دشمن ترمنځ باید فرق وشي
بسیار زیات تشکر آقای پټمن آقای حمیده صاحب و دیگه کسایی که قبلا هم اشتراک کردن از اونام بسیار زیاد تشکری میکنیم به عنوان نتیجه گیری جنرال غلام حسین هزاره یک چیز گفت امور برتان میگم میگه جنگ را تنها در صورت میتوانیم حل کنیم که ما امکانات و تجهیزات داشته باشیم با می گپ از اینا ما هم خداحافظی میکنیم از تمام میمانا یک بار دیگه تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
خدا پامان
میکند افسانه مرا افسانه مرا در شهر شوره میکند افسانه مرا افسانه مرا یاران نصیحت یاران نصیحت این دل دیوانه مرا دیوانه
بخوانم سر زد بخوانم دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم سر زد بخوانم
ساعت 5 است.